السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه تر لسو بجو دوام کوي. خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او نورې تروریستي ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څیړنې کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او پرون خپور شوویلي، طالبانو د دوحې د موافقې له مخې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور له مخې تروریستي ډلې له دې فرصت څخه ښه ګټه اخلي، نو ځکه په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې رد کړي او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روتزا اوتونبای والا قوله خبر ورکوي چې نوموړي وایي ملګرو ملتونو له چین او هند څخه له افغان کروندګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا خپور کړی راغلی دی چې میرمن اوتونبایوا د ریاست الوزرا له سرپرست او مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په نن سهارنۍ کتنه کې ویلي چې د سټلایټ له لارې د ملګرو ملتونو معلومات ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی. د نوموړي له قوله دا هم ویل شوي دي چې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت اقدامات مثبت بللي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په یو تازه راپور کې ویلي دا له وخته مخکې ده چې د مخدرو موادو په مخنیوي کې د طالبانو د لوی مشر د فرمان پر اغیزو خبرې وشي، خو راپور زیاتوي چې د طالبانو ځینې مهم غړي لا هم د مخدرو موادو په تولید او قاچاق کې لاس لري. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې پر وړاندې د دې هیواد ځوابي عملیات روان دي. ولادیمیر زلنسکي نن په کیف کې د کاناډا له صدر اعظم جستین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې، خو دا جزئیات یې ورنکړل چې د عملیات په کوم پړاو کې دي. له ښاغلي زلنسکي څخه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پرونیو څرګندونو په اړه چې ویل اوکراینی ځواکونو خپل ځوابي عملیات پیل کړی دی پښتنه وشوه، د په جواب کې د اوکراین د پاوز د جګپړو منصبدارانو نمونه قطار کړل او ویل چې دوی ټول په مثبت وضعیت کې دي او په مسکا سره زیاته کړه چې دا پیغام پوتین ته ورسوي. ترودو نن سهار په ناڅاپي سفر کیف ته رسیدو سره سم له اوکراین سره د 1500 میلیونه کاناډایي ډالر مرسته اعلان کړه او ویل کاناډا به د اوکراین لپاره د اف شپارس جنگي جټ الوتکو د پیلوټانو د روزنې په نړیوال پروګرام کې هم برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن راتلونکي اونۍ چین ته ځي. دا سفر چې په فبروري میاشت کې پلان شوی و وروسته له هغه وځنډې چې د چین یو مشکوک کشفي بالون د امریکا پر فضا ولیدل شو او بیا امریکا وویشت. وروسته له دې چې په 2013 کال کې بلینکن د مایک پومپیو پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شو، دا چین ته د هغه لومړی سفر دی. ځینو امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي ښودل شوي ویلي چې ښاغلی بلینکن به د جون په 13مه پیکینګ ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په نومبر میاشت کې له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره په کتنه کې موافقه کړې وه چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ د کمولو لپاره به هڅې کوي. پیکینګ ته د بلینکن سفر هم د همدې موافقې یوه برخه وه. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولیو په ترڅ کې له کوربه قرغیزستان سره خپل لومړی لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9 بجو پیل شوه او پایله یې تر اوسه چې د لوبې وروستۍ شیبې دي 0-0 ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبډله په بی ګروپ کې سیالي کوي. ملي لوبډلې له څو اونیو راهیسې په کابل او سعودي عربستان کې د دې سیالیو لپاره تمرینات کړی دی. د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په پاتې برخه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. راپورونو کې به واورئ چې امنیت شورا وایي طالبانو د نویمې لسیزې په څیر د یوه قوم په محوریت حکومت جوړ کړی. راپور زیاتوي چې طالبان لا هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پالي.
د داعش په لومړي په ډیرو بوتس تصمیم په خام نیولی وسم شته او نورې ډلې ټپلو ته هم اجازه نه ورکوي.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې ښایي د سګانی کال تر پایه د افغانستان په ګډون په 22 هیوادونو کې د خوړو خوندیتوب نور هم زیانمن شي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې روسي ځواکونو نن سهار د لسګونه ډرونونو په وسیله پر اوکراین برید وکړ. په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو.
پیاز او ترشک ټول رسیدلې پاخه دي. پیاز ملا شروع کړي نن دې خو سږ کال خدای پاک دې وکړي چې تاسو دا زموږ رختره چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي بند کوي وروره.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربایم او قاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې نوی راپور ښیي چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې. په راپور کې چې تازه خبر شوی راغلی دی چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوه له تړون سره سم خپل ژمنې نه دی عملی کړي. په راپور کې همدارس د طالبانو حکومت په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن شوی دی. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خودلی. د راپور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې په نوي راپور کې ویلي طالبان له القاعده او د پاکستانی طالبانو ټي ټي پي سره پیاوړي اړیکې لري او ترخوا یو شمیر نورې ترهګر ډلې هم د دوی تر واکمنې لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو د حکومت ویا زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. لدې وړاندې بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې رد کړي او دوی هم ویلي اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ست وکارول شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې د راپور د جون په 15مه د امنیت شورا په ویپاڼه خپور شوې. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د ډنګ شوی جمهوریت نظام سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا راپور 13 ورځ خپور شوې. په دې راپور کې راغلي طالبانو د دوهې د هوکړې لمخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د راپور پر بنسټ ترهګر ډلې له دې فرصت څخه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د امنیت شورا پر راپور کې راغلي داسې نښې نښانې شته چې خی القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي پی د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او ترخوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. لدی وړاندې پاکستان هم ادا کړې و چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې پر راپور کې دا ادعا هم شوې چې د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څیر استبدادي پښتون محوره او حزبي سیاست ته مخه کړې. په دې راپور کې د طالبانو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوې خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډیریږي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ د طالبانو مشر ملا هیبت الله د خپلو پالیسیو د عملی کېدو لپاره د بهرنیو فشارونو پر وړاندې مقاومت کړي او تر خوای هیڅ داسې نښه نشته چې وخی چې کابل میشتي طالب مشران دي د دې پالیسیو په بدلون کې اغیز ولري. خو طالبانو بیا له دې وړاندې د خپلو مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړي. مګر په ځلونو د دوی د چارواکو ترمنځ د نجونو د زده کړو په حکومت کې د نورو لوریو مشارکت په اړه اختلافي نظریات اوریدل شوي دي. په دې راپور کې له نشي موادو سره د مبارزې اړوند یادونه هم شوي چې د طالبانو یو شمېر مشران د کوکنارو په کښت او قاچاق کې لاس لري او دا هم له وخته مخکې ده چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د بندیز په اړه د فرمان د عملي کېدو د اغیزو په اړه قضاوت وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د نشي موادو بیا لوړه شوې. د طالبانو مشر تیر کال د کوکنارو او نشي توکو کښت او قاچاق منع اعلان کړل. خو راپورونه ښیي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم کوکنار کرل شوي دي. هغه چې طالب چارواکي وایي دوی د لمنځه وړلو لپاره کمپاین کوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي زیا احمد تکل تیره اونۍ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې دا کړی و چې د دوی د مشر د فرمان لمخې د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې صفر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. نوموړي لیکلی و چې هر هیواد په سیمه بهر کې له نشي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. خو د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د ښاغلي ویست سرګندونې د شرم وړ او خورا ګمراه کوونکي بللې وي. مایکل مکال په خپل ټویټر لیکلی وو، طالبان په فعال توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام محضر کې اعدامونه کوي، امریکایان یرغمل نیسي، القاعده ته خوندي تروریستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازي د دوی ستاینه مناسبه ګڼي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تطبیق د څارنې او څېړنې د کمیټې د راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پریښي او همداراز د طالبانو حکومت په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن کړی دی. محمد خاطر پردیس د دې راپور په اړه د نړیوالو چارو له کتونکي عبیدالله برهاني سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنې دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور څومره جدي او مهم دی.
اوسنی راپور داسې ښیي چې دوی اړیکې لري، یعنی دا اړیکې څنګه سړی اداره کولی شي، تعریف کولی شي، یعنی څه معنا ورکوي. فکر کوم دا طرف خپل تعریف دی، خو که چېرته داسې وویل چې راپور آیا څومره دقیق دی که نه دی، ځکه چې د ملګرو ملتو اوسنی وخت او شرایطو کې د دوی هغه مسلکي روزل شوي کسان هلته په افغانستان کې نه لري. د ملګرو ملتو د پالیسیو او د ځینو مسایلو په اړوند باندې طالبان هم متشدد یا هغه متشدده کړی چې هیڅ نوه نړیوالو لوایحو سره سر نه یا ځان نه عیاروي. نو دا هغه څه دي چې دوی غواړي چې په دې شکل باندې یو سیاسي فشار په دوی باندې وارد کړي، دا هم کېدلی شي. خو یو شی باید واضح کړی شي چې د اوسني حالاتو شرایطو کې یوازې نه چې باید افغانستان یوازې د اندېښنو مسله ده، تر حقیقي زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه که چېرته تعامل لار خپل کړي د داسې ډلو ټپلو چې ترهګرۍ یا د امنیت ستونزې یا ګواښ لپاره وي، نو که په ګډه یو ستراتیژي باندې کار وکړی شي.
برهاني صاحب، طالبان ولې له دغه ډلو سره خپلې اړیکې نشي پرې کولی؟
دا په ځای سوال دی. د طالبانو په عمومي لحاظ باندې خو دا وایي چې موږ اړیکې سپرې کړي دي او د هیڅ ډلې ټپلې سره موږ چاته اجازه نه ورکوو، اما د القاعدي پاتې باندې ژبه داسې غوڅه نشته، تقریبا یا په اصطلاح باندې ګونګه ده. اما د الداعش په هکله باندې خو ډېر غوڅ تصمیم پخوا هم نیولی و، اوس هم شته، او نورې ډلې ټپلو ته هم اجازه نه ورکوي. دا تورونه چې په دوی لګول کېږي، اما د اخري د زواهري په مرګ باندې چې هغوی تر اوسه پورې دا نه مني او یا تر اوسه پورې کوم تحقیقات دا هم نه دي ظاهره کړي چې دالته وژل شوی دی، اما د نړیوالې ټولنې غوڅه ملامتیا په دوی باندې په دې هکله باندې شته دی.
برهاني صاحب، که طالبانو اړیکې له وسلوالو ډلو سره د تیر په څیر همداسې پاتې وي، څه فکر کوئ نړۍ به په دې برخه کې کومو اقداماتو ته مخه کړي؟
په دې کې شک نشته چې کاساسي د دې مسلې عمومي شکل باندې د اندېښنو د امنیتي اندېښنو په اساس چې سړی واخلي، دلته د نړیوالو اندېښنې امنیتي شته. او په دې دوه کلو کې ونشو کولی چې د طالبانو د نړیوالو امنیتي اندېښنو ته ځواب ووایي. زما په اند باندې قصور په دواړو طرفو کې دی، یا نیمګړتیا په دواړو طرفو کې ده. یو خو دا ده چې تورونه دي او هغوی فرضاً ردوي، اما د حل په اړوند باندې کومه خاصه ستراتیژیک نه لیدل ستراتیژي زه نه ګورم. په دې اساس باندې که رښتیا هم نړیواله ټولنه جدي اوسېږي د داسې مسالو په اړوند باندې چې افغانستان بیا یو ځلې د ترهګرۍ ځاله ونه ګرځېږي او د نړۍ لپاره رښتیا هم یو د ګواښ مصدر نه اوسېږي، نو د دې بهترینه لاره خو اصلا دا ده چې د تعامل لاره یا ډیپلوماتیک هڅې په افغانستان کې ګړندۍ کړی شي.
د نړیوالو سیاسي چارو کتونکی عبیدالله برهانی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو ورزو نړیوالو مسایلو ته الله غورسته نور د افغانستان اړوند مطالب هم لرو. روسي ځواکونو نن سهار وختي د لاسګونه درون الوتکو په مرسته پر اوکراین برید وکړ. راپورونه وایي چې مسکو غواړي د اوکراین د تهاجمي حمله مخه ونیسي. په ډیره تفصيل احمد شبر راکوي.
روسی ځواکونو هم پر درون حمله کړې او هم د اوکراین بیلابیل سیمن څار په توغندو وشتلې دي. په پلاسمینه کیف کې چارواکي وایي چې د توري بهرې پر غاړه په اوډیسا شهر کې درې ملکان وشل شوي او په مرکزی پولتا وسیمه کې روسی ځواکونو یو پوځي هوایي ډګر په نقشه کړی دی. د پریډونو د چارواکو په وینا یو نه وشت کلن په خارکیف کې هم وشلې دي. روټرز اژانسل کې چې اوکراین پراخو تهاجمي پریډونو ته چمتو شوی دی چې له دې عمله روسی حمله زیاتې کړې دي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې روسیې د اتو توغندیو او 15 درون الوتکو په مرسته د حملې کړې دي چې له دې ډلې شتل بې پیلوټ الوتکې دوی وشتلي او غورځولې دي. همدارسې دوه کروز توغندي په هوا کې لمن سوړې دي. په اوډیسا کې د اوکراین د پوځ ویاند ناتالیا هومینوک وایي چې یوه درون الوتکه له وشتلو وروسته پر یوه لوړې ودانۍ لوېدلې ده چې هلته اور بل شوی دی. اوکراینی پوځیانو د دې پیښې تصویرونه خپره کړي دي چې اطفایه د دې ودانۍ اور وشني. په دې ودانۍ کې خلک اوسېدل. د هومینوک په وینا په دې پیښه کې لشتر لشه درې ملکان وشل شوي او وو بشنور د درې ماشومان په ګډون ټپیان شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي روسیې د پولتاوا په سیمه کې په بې پیلوټ الوتکو او بالستیک او کروز توغندیو د میر هارود په پوځي هوایي ډګر کې یو شمېر تاسیسات او تجهیزات زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
سمونګه غاګله ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغان تخلیه د ائتلاف یا افغان ایواک په نوم ټولنې سره به خپل تړون بیا تمدید کړي. افغان ایواک تر 200 لزیاتو سازمانونو جوړ یو ائتلاف دی چې د امریکا له حکومت سره په ګډه د افغانانو د ایستلو د هڅو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغانان چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري او لا هم په درېمو هیوادونو کې میشت دي د خپلو کیسونو د چارو له ټکنۍ کېدو څخه شکایت کوي. په دې اړه جزئیات خاطر پردې سره کوي.
یو شمیر افغانان چې د متحد ویالاتو د ځانګړي مهاجرت ویزې ایسایوي پیون او پیټو کیسونه لري په خپلو کیسونو کې د نه پرمختګ او په دې برخه کې د چارو لسستوالي شکایت کوي. رفیع الله چې په خبره مخکې له امریکایي ځواکونو سره ژباړن او ازادي رډیو ته وویل چې له 2013 کال راهیسې د خپل کډوالۍ د ځانګړي ویزې دوسیه تعقیبوي. نوموړی وایي د امنیتي ستونزو له امله په دریم هیواد کې ژوند کوي چې د پناه غوښتنې کیسې ورستای شي.
منتظر ایشو شدن ویزه هستیم که سفارت امریکا در اسلام آباد چی وقت برای ما ویزه میتن؟
مو خپل ویزه تا انتظار یو دل تا هیز کاری وظیفه نشتا. طول پیسی چی موگ دلوده مصرف شوی. موگ ده کرایی او لگختونو توان نلم. موگ با بدبخته ای که جوان کنو.
امروی خود داشتیم یک چند داله دیگه بود کلش رفت. اون در تقریبا ما اوائل اک آمدیم یک سی چهار ماه کلش رفت. یا فعلا همه تو سرنوشت مانده.
احمد افغان چې د امریکا پیټو کې ستړي وای دا او کورنۍ خپل ټول ژوند په افغانستان کې پریښود او د کډوالۍ دوسی د چړل لپاره پاکستان ته راغی. خو وسله 15 میاشتو وروسته هم کومه نتیجه نه ده اخیستې.
بل دلته زمونږ اولادونو ته زمونږ فامیلونو ته هیڅ ډول د تعلیم او تربیه هیڅ کوم آسانتیا و نشته. فقط چې اماغه د کابل نه راغلی او دلته پراته یو هیڅ ډول تعلیم او تربیه لاسرسی نه لرو چې د امریکا خارجه وزارت حد اقل باید یا موږ پروسس کی او کدلته د پروسس اجازه نه ورکول کیږي باید موږ نور ملکونو ته د دوی کمپونو ته انتقال کی.
دا په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ اعلان خبره کړه او وی ویل چې دغه وزارت به د دوشنبې پر ورځ د افغان تخلیه ائتلاف سره خپل هوکړلیک بیا تازه کړي. په اعلان کې ویل شوی چې دغه هوکړلیک د لاسلیک په مراسمو کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ګډون وکړي. افغان ایواک د 200 زیات سازمانونو څخه جوړ یو ائتلاف دی چې د متحده ایالاتو حکومت سره په ګډه د افغانانو د وستلو د هڅو ملاتړ لپاره کار کوي. په همدې حال کې د کډوالو نړیوال سازمان
د جمعې پر ورځ په خبر پاڼه کې امریکا ته د استول شوی او افغانانو د استوګنی د ویزو د غزول هرکلای کړی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د تیر پنځمې پر ورځ یو نوې پروسه اعلان کړی چې له مخې په دغه هیواد کې افغان کډوال کول شي خپل د لنډمهاله اوسېدو موده وغځوي او په دغه هیواد کې خپل ژوند او کار ته دوام ورکړي. د کډوالو نړیوال سازمان زیاته کړی چې د ویزا لنډمهاله ده او دوی له همدې امله د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې د افغانستان تعدیل شوی قانون د بیا معرفي او تصویب کړي څو افغانانو شي کولای د دغه قانون پر بنسټ دایمي استوګنې ترلاسه کړي. د امریکا او اروپا لپاره د کډوالو نړیوال سازمان مشر یل شارچر په دې بیان کې ویلي چې دوی هم له کانګرس او د بایدن له ادارې غواړي چې د هغو ګڼو افغانانو لپاره چې له افغانستان نه بهر له خطر سره مخامخ دي امریکا ته د رسیدلو لپاره دي نورې لارې پیدا کړي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې منیدو ورسته امریکا او متحدینو هغه لسکونه زر افغانان چې له خطر سره مخ وو وویستل. د دغه ادارې د معلوماتو لمخې په دغه کډوال شوی او افغانانو کې څه باندې نوې زرې امریکا ته کډه شوې دي. همدارنګ یو شمینور هغه افغانان چې د متحدو ایالاتو ایس ای وی پی 1 او پی 2 مهاجرتي دوسیه لري اوس مهال په دریو مهاجرتونو کې دي چې دوسیه د امریکا حکومت لخوا پروسس شي. کته هم د امریکا حکومت په وار وار اعلان کړی چې امریکا دغه افغانانو وړلو ته ژمنه ده خو دوی د خپلو دوسیو د څېړلو پڅ په هیر څخه شکایت کوي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ساور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو سپو 1923 او 15 مترو دوشنبه د ساور له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او او د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې احتمالا د 2023 کال جون څخه تر نوومبر میاشتې پورې به د 22 هیوادونو په اتلسو سیمو کې د خوړو خوندیتوب نور هم خراب شي. د نړیوال بانک د راپور له مخې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن د 2023 کال د جون څخه تر نوومبر میاشتې پورې د سترې اندېښنې په توګه پاتې دي. د په داسې حال کې ده چې د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي لوړې کچې ته رسیدلې. سنا کاکړ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د کابل ولایت اوسیدونکي سمیرا ته له دریو کلونو راهیسې خوند کې و خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته خپل دندې ګوښه شو. نوموړی وایي چې د خپل د کورنۍ سرپرست ده، وایي خاوند یې ورک دی او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
هیڅ سرمایه نه لرم چې یو کار وکړم. پخوا به خلکو خیرات راکاو، اوس څوک هغه هم نه راکوي. بیخي حیرانه یم چې څه وکړم. درې څلور ورځې کېږي چې هیڅ څه مې نه دی پخه کړی.
د کابل ښار بل اوسیدونکو مقدسان د خپلې بېوزلۍ کیسه کوي. نوموړی وایي خاوند یې څلور کاله مخکې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو او دا له دوه ماشومانو سره یوازې پاتې شو.
پخوا به مې د خلکو کورونو کې کالي مینځل، خو اوس د خلکو وزن خراب شوی، اقتصاد خراب شوی، اوس مې څوک کار ته نه غواړي. ماشومان مې مکتبونه پرېښودل، خرڅ مې نشو ورکولی. هغوی را سره کار کوي، اوس د سهار وخورم بېګا ته حیران یم، که د بېګا ډوډۍ وخورم سبا ته حیران یم. کله کله بچیان مې ځي نانوایي نه سوځېدلې ډوډۍ راوړي، په هماغې باندې شپه تېرو.
دا مېرمنې په داسې حال کې د خپلې بېوزلۍ کیسې کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او او د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی د یو راپور په ترڅ کې خبرداری ورکوي چې احتمال لري د 2023 کال له جون څخه تر نومبر میاشتې پورې د 22 هیوادونو په هغو اتلسو سیمو کې چې د خوړو له خوندیتوب ډېر ښه نه دي نور هم خراب شي. د راپور کې چې نړیوال بانک د جون میاشتې په 9 نیټې د ملګرو ملتونو د بشري چارو په ویب پاڼه کې خپور کړی ویل شوی چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، سویلي سودان او یمن د 2023 کال له جون څخه تر نومبر پورې د سترې اندېښنې په توګه پاتې دي. د مې د میاشتې په نیمایي کې د اوبو د منځنۍ کچې د راټیټېدو د واورې او په د کمښت په غرنیو ډنډونو یا یخچالونو کې د واورو له وخت مخکې ولې کېدل او په خاوره کې لاندازې د لږ رطوبت په نتیجه کې د افغانستان په شمالي، لویدیځ او مرکزي سیمو کې د غنمو په وږو او ورشوکانو کې د پام وړ بچوالی راغلی دی. همداراز تر ډېره اټکل کېږي چې له منځنۍ درجې توده هوا به د روان کال له جون څخه تر اګست میاشتې پورې دوام وکړي، چې په دې ترڅ کې به د درېیم پرله پسې کال لپاره وچکالي له کبله د کروندو د دوهم فصل حاصلات محدود شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام میان وحیدالله امانی څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې تر 15 میلیونه زیات وګړي د خوړو له پلوه له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي روان 2023 میلادي کال به په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو په زړه پورې راپور. د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې په یوه نوې څیړنه کې څرګنده شوې چې د شمالي قطب کنګلونه تر هغه څه چې پخوا اټکل کېده ژر ویلې کېږي. په دې څیړنه کې خبرداری ورکړل شوی چې حتی که د ګلتوني ګازونو په مخنیوي کې پرمختګ هم وشي، د شمالي قطب کنګلونه به بیا هم ویلې شي. د موضوع تفصیل اسمت ساروان اوروي.
په یوه تازه څیړنه کې څرګنده شوی چې د شمالي قطب کنګلونه به د 10 او 20 کلونو ترمنځ یو مخ اوبه شي. په دې څیړنه کې ویل شوي حتی که په نړۍ کې د کاربون ډای اکساید د خپرېدو اندازه کمه هم شي، د شمالي قطب کنګلونه ممکن د دوبي په فصلونو کې یوه لسیزه تر هغه څه مخکې بیخي ویلې شي چې اټکل یې شوی و. په دې څیړنه کې چې په نیچر کمیونیکیشن ساینسي مجله کې خپره شوې، په شمالي قطب کې د کنګلونو قشرونه د 40 کلونو په مخه ارزول شوي دي. په چیرنه کې وړاندوینه شوې چې حتی که د ګلتونی ګازونو د خپرېدو په تیره بیا د کاربون ډای اکساید د خپرېدو په مخنیوي کې پرمختګ هم وشي، د راتلونکي لسیزې د نیمایي او د 2050 ترمنځ به په لومړي وار د سپتمبر داسې میاشت راشي چې هیڅکله کنګل نه وي. څېړونکو له 1990 څخه تر 2019 پورې د هرې میاشتې د هوا درست معلومات راټول کړي او بیا یې هغه له جوړ شویو ماډلونو سره پرتله کړي دي. دا معلومات ښیي چې د شمالي قطب د کنګلونو قشرونه د سپتمبر په منځویو کې په اوړي کې تر ټولو کم حتی کمیږي. دا د اقلیمي بدلونونو د خرابیدونکي وضعیت په اړه د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د پلاوي تر ټولو وروستی راپور دی. د پلاوی له 2020 څخه تر 2022 کلونو د اقلیمي تغیراتو په راپور کې وړاندوینه کړې و چې په 20مې پیړۍ کې د ګلتونی ګازونو د خپرېدو د اندازې متوسط ته په کتو به د شمالي قطب کنګلونه د رواني پیړۍ تر نیمایي دوام وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ سره زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو سره د خلک ده چې د افغانستان غنم او نور خارجي مملکتو ته پرې نږدې ځکه چې په افغانستان کې خوار او غریب خلک سته.
یو ځل بیا د فراه ولایت څخه در سره په تماس کې یم. زه ورور دغه د زراعت پر برابر بیا خبره در سره شریکوم. ورور د زموږ رختر یو مسلینو پورې ورسوي. دا زموږ د فراه پیاز او ترشک ټول رسیدلې پاخه دي. پیاز ملا شروع کړي نه دي خو سږ کال تجار نه لري، تجاران نشته اصلا نه دي ورسره غلي. پرو سږ کال دا وخت تاجرانو په 500 او 800 روپۍ من خرید کوي. مسش کال به هیڅ څوک نه دی راغلی او دا هم رسیدلې د ګرمۍ او جدي. خدای پاک دې وکړي چې تاسو دا زموږ رختره چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي. بند کوي وروره دغه راځي. زموږ پیاز دلته ټمبه پراته دي په ځمکه کې، په زرګونو ټنه پیاز زموږ پراته دي. موږ د ایران پیاز تر قیامت څوک چې د ایران تاجر هلته ایران تومن صفر دی. د ایران بزګر چې په هر قیمت په هر اندازه کښته قیمت د خپل پیاز خرڅ کوي پر تاجر باندې، هغه دلته د افغانۍ په بدل کې افغانۍ پر لوړه د ورته ګټي. نو موږ خو دلته کودونه ګران رانیولي دي، په 8000 افغانۍ مو هر ګونې کود رانیولي دي. موږ ته ګټه نه کوي چې موږ یې ارزانه خرڅ کړو، دوی ته ګټه کوي چې دوی راولي. دوی خو تومان ارزانه ده چې په هر څو خرڅ کې، دلته افغانۍ پر لوړه د دوی ته ګټي چې دلته په هر څو ورکې.
عبدالحدی هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې ده ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشران څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلې دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشران څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي. بیا که دغه غنم په دغه اوي اوبه وکړي، لس جریب به وکړي، هر حاجت پرې پوره کړي.
ستاسو غږیز پیغامونه و چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل، د شپې 9:13 دي. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو د شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې طالبان له القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو له تحریک سره پیاوړي اړیکې لري، او نورې تروریستي ډلې هم د دوی تر واکمنې لاندې فعالیت او ازادي لري. د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څیړنې کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او پرون خپور شو، ویلي طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. په راپور کې همداراز د طالبانو حکومت په قومي استبدادي او حذفي سیاست تورن شوی دی. د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې له تروریستي ډلو سره اړیکې رد کړي او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتنبای ول قول خبر ورکوي چې نوموړي وایي ملګرو ملتونو له چین او هند څخه افغان کاروانګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا خپور کړی، راغلی چې میرمن اوتنبایوا د ریاست الوزرا له سرپرست او مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په نن سهارنۍ کتنه کې ویلي چې د سټلایټ له لارې د ملګرو ملتونو معلومات ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی. د نوموړي له قوله دا هم ویل شوي دي چې دی د نشه یي توکو د کښت او قاچاق په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت اقدامات مثبت بللي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې ویلي دا له وخته مخکې ده چې د مخدرو موادو په مخنیوي کې د طالبانو د لوی مشر د فرمان پر اغیزو خبرې وشي. خو راپور زیاتوي چې د طالبانو ځینې مهم غړي لا هم د مخدرو موادو په تولید او قاچاق کې لاس لري. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې پر وړاندې د دې هیواد ځوابي عملیات روان دي. ولادیمیر زلنسکي نن په کیف کې د کاناډا له صدر اعظم جستین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې، خو دا جزئیات ورنه کړل چې د عملیات په کوم پړاو کې دي. لکه غلی زلنسکي څخه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پرونیو څرګندونو په اړه چې ویل یې اوکراینی ځواکونو خپلې ځوابي حملې پیل کړې دي پوښتنه وشوه. د په ځواب کې د اوکراین د پوز د جګپړو منصبدارانو نومونه کتار کړل او ویل چې دوی ټول په مثبت وضعیت کې دي، او په مسکا سره یې زیاته کړه چې دا پیغام پوتین ته ورسوي. ترودو نن سهار په ناڅاپي سفر کیف ته له رسېدو سره سم له اوکراین سره د 500 میلیون کاناډایي ډالرو مرسته اعلان کړه، او ویل کاناډا به د اوکراین لپاره د F-14 جنگي جټ الوتکو د پیلوټانو د روزنې په نړیوال پروګرام کې هم برخه واخلي. او د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د قرغیزستان سره لوبه 1-0 روانه ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولیو په ترڅ کې له کوربه قرغیزستان سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت مقام په 9:30 پیل شوه، او تر څو شیبو مخکې پورې 0-0 په وړاندې روانه و، خو په وروستیو 2 اضافي دقیقو کې چې ریفری دواړو ټیمونو ته ورکړې، د قرغیزستان لوبډله وتوانېده چې دا لوبه 0-1 د ځان په ګټه واړوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبډله په بی ګروپ کې سیالي کوي. د هم قدر منوریدونکو، په پاتې خبرونه کې د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شریعي او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وایي د یوې مشروع او سالمې کورنۍ لپاره واده کول لا دمس خنیولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څخه چې د یوې لوی کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدی اخلا خبرې کوو په پایل کې د علوم اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اکله وایي.
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي. مختلف لارو نه تلاش وکي چې وکولي چې دا ژوند سمون خوري. کچیرته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خزه باندې ظلم او ستم وي او د خزه حق تلف کیږي او خزه zarar مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د zarar لپاره د طلاق مطالبه وکي. هغه مجبوریت لاره نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خي بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر سره ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده. که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړي ده چې د خپل کفاءت او همسلي د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونی سي. بل څوک انتخابي شریعت دغه ممانعت نه لري. قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايا كحنا ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف. کله چې خزه طلاق سول او لمړي خاوند خلاص ول خپل خوخي او خپل شرایط او معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته. ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري. هو کفاءت او انو شرایط به په جای کوي.
یو میرمن چې نه وړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپل دودونو ته لمړي توپ ورکوي. کله چې یو جله او چا سره نکاح وشي بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصې دل ساده کار نه دی. که هر ډول سختی او ظلم وي خځې باید وزغمي. ځکه لایې خوای کورنۍ ورته وایي چې کدا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي. لبل پلو میړه هم نه غوړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو بعد سره ژوند وکړو. طلاق نه سخته. که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي بیره طلاق راکوي اختار به راکوي چې بل چې سره تواده نه سکوي. تابا ز پرندم ز بل چتر ودو کی او کته په بل چتر ودو کی اکاز ما مړکم تابا مړکم نو هر څومره ظلم په موږ باندې چاشتم نه ستام په موږ باندې موږ باید لغه سړی سره تیر کو. کچر سی ک بنګی ک بیرای ک رقم سړی باید موږ افغانې خزي دغه سره ژوند وکو. زکات هغه موږ ته طلاق نه راکې ک طلاق راکې موږ نه پیږل چې خپل چتر ودو وکو او ک ودو وکو نو هم نن به موږ ژوند دی پیډینم هغه کس
د ننګرهار اوسیدونکو شامل وایي چې تجربه خودل چې افغان میرمنې تر اخري هله پوري کوخه کوي چې ګډ ژوند دی ګډ وټ نشي. ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. دا غلې شاملې په باور په ژوند کې دیاري ورځي لانجی او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوخي سره کیږي بیلتون دی هم د دوړ خوو په خوخي وي.
مثلا ام په نامزاتۍ کې چې ام پری خودل شي وي دی خو نامزاتی دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحاني دوره ده. یو بل باید سره وپیژندي او که خوښه نه شو پریدي دي کې هیڅ مشکل نشته. بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یې اول خوخه باید خلک فکر وکړي د موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شخړه ده او په څه خبره باندې سره بیلیږي. که بیا و نه شو نو اسلامي طریقه ده باید بیل شي او چې بیلیږي باید پر رضا باندې بیل شي. خزم حق لري چې یخ مارو لري بیرته مثال طلاقه کیږي سونه وخت پورې ورته ټاکل شوی ده چې خاوند باید دغه پښتنه وکړي دغه ډوډۍ وبور کی پښتنه وکي او مثال بچي مېرمن ته ورکول کیږي کچې ته خزه خپل خوخه باندې زی نو هغه څه فیصله مشران کوي جرګه کوي محکمه کوي چې ماشومان دي یا کور دي ژوند دي که هر څه ده هغه باید ومنل شي خو متاسفانه چې دلته دا خبره نشته دي نارینه که طلاق ورکي هغه د کور مرته پاتې کیږي ژوند هم پاتې کیږي دستی که دا بلخزم کهی بچانم تی ناخلی پسی کم نکی گی خزینه بیچاره ام پا اولا کس وزی دلی دا ام پا آخره کس وزی دلی دا نو دیدی خبر پختنه باید داخل گو کی ام دا غصه چه مثال واده پا خوشحاله کی گی باید بیلی دیم ام دا غصه پا خوشحاله وشی چه کلا وی بیلی گو سره خواخم نده مشکل پختنه وشی چه چه مشکل داری تپ دی کور که مثال اقا با وشی یا دا کورانه سر یا دا خوان سر یا دا ماشوم سر یا دی سر یا غی سره پس دا غی ایچ مشکل نشته دا سعی دا وخلا و یا دری که سره طول کی یا مثال محکمه تزی خبر خلاصه محکمه څه فیصله کوي که ماشوم ورته ورکوي که کور ورکوي که هغه مهر ورکوي که څه ورکوي هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بل خبره د خلک به جوړي ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلی نه پښتنه وکي الک نه پښتنه وکي چې خوخه ای او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي پس هغه دوی واده وکي چې کوشش وکي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي واده فامیلونه خپل په خوخه کوي نو دې کې ناراضي د ښځو د خاوند ډیری او بیا کله چې مثال ښځو خاوند هم که راضی اوسي یو بل سره نو فامیلونه پکې لاس وهنه کوي نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جګرخونی ښځې ته رسیږي او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ته نه اخیستل کیږي وهل ټوکل خوري نام بدګي ورته رسیږي مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کینی ورندار مثال خور مور دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده یا طلاقه شوې ده او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي دغه د لور خسر خېلو ته د لور د لور خسر خېلو ته د ماما د لور خسر خېلو ته دغه د نور نور ټول ځایونه کې دا اوازه کېږي چې فلانکی لور نه د فلانکی خور طلاقه شوې ده او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه واه هلې خوړل ټوکلې خوړل بیا بدله وګي به واته کې به یا مریضه به یا کوم مشکلات به تلود هغه وخت کې هیڅ څوک چاته نه راځي چې ته ول واه خور یا ته څه په کار دی یا تاسو حق دا یا دا دغه هغه وخت کې به هیڅ څوک د پښتنې ته ناراضي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. کچېری خلکو تعلیم درلودلای د ستونزې تر ډېره حد راکمېدلې. د کابل اوسیدونکو مینه حسنزی په دې اړه وایي
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلوم واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي همې د مورګنۍ فامیل او همې د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند نه لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډېره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانو هست کړې ده او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه ښځینه ته هم ورکړي دي خو په پس رفته او درم جهان مملکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده او دا په داسې حال کې چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي. نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی دا واقعا د یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه باید لوړه لاړ شي هغه که څه د ښځینه په برخه کې ده یا څه هم د نارینه په برخه کې.
اغلی اسنځي وای ک هلکانو ته لماشم توپس خدا ورس د شي چې جلی هم د تاسو غوندې د خواخ ژوند مساوي حق لري زور زیاتای ور سره مناسب کار نه دی بیا به کله هم سړی لخپل حادثه تیر نشي
کله چې دوی وړه دي دوی ته دا تدریس شي چې خزینه د نارینه او په څیر انسان خلق شوی دي او دوی د دې حق لري چې د یو نارینه په توګه ورسره سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګو نه کته شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا د یو نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي په لیتوګه کله چې د ویټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپل کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه او ښځو ته د یک د ښځو نارینه او ته د زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي خو دا به یو بنیادی او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وختو نلور موقعیت کې قرار لري خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی دا واقعا چې خوشاینون کیدی مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو خو ډیر وخت ته ضرورت ولري او کار ته ضرورت ولري خو موږ کیدای شي دا تغییر رامنځته کړو
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسا عمرانی وایي چې د یو عمر غو مېرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي په خبره هیڅ یو ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نښه کوي له نوموړې سره مې مرکه کړې اغلې عمرانی په پیل کې وایي اکثر هغه مېرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د میړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي دوی ته ډیره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي په دې میرمنو کې هر حالت تیریږي د غږ او بریدلو یې هم څوک نشته
مونږ څو کټګوري ښځې لرو یو ښځې چې باسواد دي بیرون کار کوي یو هغه ښځې چې په کورو کې کار کوي طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته خوشونت شته چې ښځې ډېرې زوريږي په دې لحاظ باندې نو هغه ښځې طبعا ډېرې زوريږي چې بیرون نه خبره وسی تعلیم نه کړي د تعلیم کچې یا ډېرې ټیټې یا باج هغه ښځې ډېرې زوريږي چې هغه د تعلیم کچې خسې طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته
بله دغه د طلاق موضوع تکرار سو کوڅام په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښي او یو ډول ځان لدین ساتي خو کله چې یو سړی غواړي خځه ته طلاق ورکړي ډیر اسانه وادي ورکړي طلاق کوي بس لکوري بس لیږي که خځه مشکل ولري او د طلاق غوښتون کې سی بیا د همدغه سړی لخوا تاوتری خواله وسره کیږي وهل کیږي ټکول کیږي اخترونه ورکول کیږي په دې غل تاسو ته وغږیږي خځه
یو محکومه طبقه ده ځکه سړی چې هر څو غواړي هغه کول شي خو ښځې نشي کولی هغه هم په افغانستان کې او بیا په دې حال کې چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې زموږ ډېرې سړي هم بې سواد دي د ښځو هغه کوم حقوق چې دي هغه نه پیژني خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده که د فتن موږ د طلاق موضوع ترې شو ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي خو زه لا تر اوسه پورې نارینه وته غاړه نه دی کړې نه دي ورکړي نو دې کې لا وخت شته چې دې کې موږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپل طلاق واخلي د خپل دستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي که د فکرې چې محاکمو ته ښځې لاړې شي نو بیرته چې کور ته راځي هم د سړو سره یو ستونزه ده دا موضوع او دغه ستونزه زموږ په افغانستان کې شته تر څو چې زمنګ چارواکي او زمنګ محاکم دغه موضوع خزینه وته برابر نه کی ز فکر نکوم کدا په اسانه طریقه وکول شي چې خزه د طلاق واخلي چون دا د سړي هم حق دی او د خزه هم حق دی دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نکوم چې د سه په اسانه باندې او به په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي ځکه لا دې موضوعګانی نورې پاتې نومړي موضوع زمنګ د تعلیم د زده کړې ګوره د خزونه د حق غسل شوی د کار حق ته غسل شوی تیر هغه څکم حق چې د اسلام مقدس دین ور کړی هغه د هغه ټول ته غسل شوی دی
بله
د وزیر قوانینو حق دی چې د اسلام د مقدس دین دی هغه ټول په فعلی شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه غسل شوی دی تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخ کې ډیره نور حقوق دي چې هغه ور کول کیږي خو ستاسو خو هیڅ امکان نه لري
بله په نور حقوق موږ جدا جدا خبرونه درلودلې چې موضوع وسام دغه د میرمنو د طلاق موضوع دا دوی حق چې اسلام ورکړي نو ځکه موږ تل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کې خزینه او دغه ستونزه حاکم برابر کی چې خځه بدون د کمستون دي کول شي چې محاکم متلاړ شي او داخل د حق وختنه وکي خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي
بله
دا نه کیږي ځکه دا ته سینا سازي فعلا نشته دي چې موږ د خځه حقوق خدا خو دا حکومت هم غزدا سینه دي چې موږ نظام دا سینه دي چې خزینه او ته دي زمينه برابر شي چې خځه دلار شي محاکم ته دي کې سنجشته
بله کدا راتوي چې کله یو میرمن په کور کې له مشکلاتو سره مخي حکومت هم غاغونه وري تاسو د یوې خځې په صفات خځې هي در کولای سي په دوی څومره سختي تیریږي
او ډېر سختي زه فکر کوم هیڅ خزه بدون د سختي نشته په کورنۍ کې په فعلی شرایط کې هغه خځې د خپل وړه کچې د په ټیټه کچې دي په هر کچې دي خځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي یا د ټولنې قرباني دي یا سیاسي قرباني دي یو رقم نه یو رقم خزی په قربانی دی دا هیڅ امکان نه لري چې زمنګ خزی دی ټول هغه حقوق تر لاسه کړی بیا هم محکوم دی نه زه فکر نکوم چې دا بدسه ډیره ددمنده ده او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چون زه د خزو چار رئیس او ما خزی چې د ستونزې سره مخامخ وي بیا به هم ریاستونو ته راتللی دغه زمينه به ورته مونږ برابر اوله تر محاکمو پورې بتللی هغه څه چې د سینو چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه بهر د دې مسله حل شي دا غي په مطابق د دې مسله حل کیدله مشکلات ټول حل کیدل خو زه فکر کوم اوس به د خزو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخوا په خارو کې په لورو پرتو سیمو کې د خزینه او هغه غږ ټپ پاتې دی او د سې ادارات نشته چې دغه دروازه وټکوي د سې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې د لار شي د ستونزو حل شي نو زمونږ چې کمې خويندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې خزو تقریبا 350 خزي پکې یو نو دغه مسایل باندې موږ ټول یا غایو چې موږ د خزو غږ جګو او د خزو ستونزې حل کو خو په چا حل کې په افغانستان کې هیڅ څه ادارې نشته چې موږ د هغه د خزو د ستونزو مخکې به د خزو چارو وزارت او د خزو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعضې ډېرې ادارې چې د خزو ستونزې حل کولی اوس هیڅ د سیدارې نه ګورم چې د خزو ورشي ستونزې حل شي محاکم هم داسې نه دي
بله
او ورته موضوع یوازې نه نن موضوع ویل چې تاسو طلاق ده خزو د ډېرې تاوتری خواله سره مخامخ دي
بله
هیڅ به اوس نشي کولای د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي هغه هیڅ د سلاره نشته چې هغه علاج شته خوندې زیوی هغه پکې وسی د هر خانه هیڅ خانه د هغه مشکل نه حل نه دي او نه حل کې نه تنه طلاق موضوع طلاق ته ور ډېرې موضوعګان دي چې زما خزي د تاو تری خوالي سره مخامخ دي ډېرې موضوع زه نه پوهیږم چې په افغانستان کې د حل لار هیڅ اداره نشته وته
اغه وخت تاسو رئیس وای مېرمنې بچراتللې چې دوی موضوع به تر طلاق پورې رسیدلې و معمولا په کوم مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بل اخر د قصړی نه جدا سي
زیاتره کورنۍ تاو تری خوالو دی او خزي خاون به پودری و یو عمل به درلودو کور کې به نفقه نه ورک ولا کور کې به مشته او تری خوالې و کور ته به مشنه وخت راتللو به دي چې په کوم ځکه ناس و عمل به کړی چې د شپې برق لته صدر چې به کور کې ټک و هو به و ماشومان او مونږه خوب لول و نه تنها خپل مونږه ټول په دغه مرز اخته کړی بل اخر مونږ به د کورونه ایسلو نفقه به نه راکوله چې نه به راکول به موږ مجبور شو چې د ریاست ترال محاکمه سره خبره شریک کړه. محاکمه هغه پیدل ته باندې دا نفر نه فقنی شو ورکولې دا به طلاق واخلي. به طلاق خسته زیاتره همدغه کورنۍ ته او ځخوالې بو حتی دې وی خځه خبره به تر دې راورسل چې پاغي به تیل چپکړو هغه به وره خسته وغه به ځان ته وره چول ډیرې موږ سي قضیه درلودلې. نو داسې مسائل به هدا ډیرو خصوصا خځه چې ډیره تنګ رېنی شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي. کفي فکر زمنګ افغاني خځه ډیر قهرمان او تکړه دي. هر نو ستونزه او مشکلات او تری خوالې چې په کور کې بده څومره ظلم کیږي دوی په ځان منلې. هغه فکر کوي چې د خودم دا حق دی چې دا ظلم په دوی تیریږي. خو بیا هم و چې تنګ آمد به جنگ آمد به مجبور شي تر څو چې د میړه د خانه کم د سی بد ډیر څو عمل وینيني چې دوی د کور ونه باسي دوی ته نفقه نه ورکي. نو بل اخر به دوی تبن اداراتو ته ځي چې دوی ته د طلاق زمينه برابر کړي.
بله په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی البته ټول به نه خو یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي نه خپل مسولیت مني او لبلې بیرونم خزه دي غاګ پورته کول لپاره چې نه لري چې ووزي. ووز تاسو یو ځل بیا غواړم تاسو نه واورم چې ووز د افغانستان د خزو وضعیت سره کوم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت خود لا حق پوخا خو یو دروازه وچوي ټکول یو وزارت او دغه په نامه یو ریاست او محاکم کار کوي حتی تر ولایت پورې ټول ځانو اداره ډیره اداره تو دولتي او غیر دولتي اداره چې د خصوص ستونزې د رسیدګي کوله د خصوص شبکه وا. نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خصوص ستونزې د رسیدګي وکړي. نو د خصوص غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې هر څه چې په دې تاو تری خوالي هر نو ظلمي حتی د ذکر د ماشومان د ذکر حق د دوی نه اخیستل شوی د پانتین د نه تنها د خوځو د هغه ځوانانو د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناسي دي نو دا غي نه ډیره حقونه اخیستل شوی دي. اوس موږ خزه ایز د کومه حق چې اسلام مقدس دین ورکړي نور قوانین ورکړي دي هغه هیڅ برخوردار نه دي. زما خويندې هیڅ شنه لري صرف ډوډۍ خوري هیڅ شنه لري خور.
بله
ډیر وضعیت بد دی خو هیڅ فکر نشو کولای چې په کوم اندازه بد دی دومره بد دی.
لرواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ته رسوي
بيخي نو کولای شي یو مرز واخلي بيخي ژوند د لاس ورکي بيخي لیواني شي. زه د میرمنو ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی.
وضعیت دغه رقم د لکه تاسو په خپل مرکه کې اشاره ورته وکړه اوس دی اوس لپاره د تاسو مشوره به افغان خزو ته څه وي ترغه وخت ته حالات بیرته سميږي او یو ځای پیدا کیږي چې اقل دوی خپل مشکل ورته وي دوی څه وکړي ترغه پورې ژوندۍ پاتې شي.
افغان میرمن خو باید او چې باید قوي وسی باید خپل مورال د لاس ورنی کی باید خزه قوي وسی او ذکر ته مخکي په کور کې د زده کیو کې ماشومان ام د ماشومان زده کی گئی ام د دې زده کی کوي او تحمل دی وکي په کور کې چې هر نو کاری دی باید وکي خیاطی وکي هر شی چې کوي دا مرحله په ټولو راغلي دا د زمنګ په چارواکو زمنګ په خويندو زمنګ په ټولو راغلي دا چې په خاني حکومت خلق دي. انو زمنګ خويندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال زلس ورنکي خويندې باید قوي وسی او په کور کې خپل ماشومان تخپل زده کړی وکي په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکي باید قوي وسی.
بله او دغه ناخوالو سره چې خاوند له خو بد چلن سره کې تر طلاق پورې اړوستل کیږي د سرم تر یو وخت پورې سازش وکړي
د خزي عمر په کور کې تاریخ کړي نظام پورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر پستر کا کتنه وشي باید او د دې هر نو واستونځه کوم څه چې د پلاس کې دي اته چې د پلاس کې دي خو خزه ته د بایټ خز ژوند او خز زمينه په کوټ کې برابر کی دا هر څه نارینه کول شي. ما درته ویل هغه څه چې پلاس کې لري خپل ځان قوي ونيسي خپل مورال قوي کی او هغه څه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چي دي د دې نه په کوټ کې کار واخلې او مېرمنې ژوند باید تاو تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کې چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو.
bale اب که خوشنه تو ته هم د دوام ورکې لمېرمنې سره روابط خراب مېرمن هم د مجبوریت لوچ په کور کې ناستوي او سره غزوند سره تیری دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي.
زه پیګم په ماشومان ډی د مور او پلار قطاو تری خواله په ماشومان باندې ډیره بد اغیزه کوي. خو زه په دوانو غک کو منګی چارنه لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دلار شي طلاق د واخې مېړنه جدا شي تبان د طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خوم زکه چې ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته خیندې ته ضرورت لري. زما د ورون نه هیله د باید کورونو کې اوله کې منګه میشه پریاست کې چې وو منګه میشه د ملګری توپ دلاري دا موضوع ډیره حل کوله. مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزيزه ک مونږ د خور چې براتله خور سر بم ډیره خبري کولې دوه نوم ته شو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني او بل اخرت به هم خاوند مرته راغوخه چې بل افراد د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني. نو په دې مسایل په منځګړی توپ مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته, مونږ به د فامیلونو نه, د دې د کورن د سپینګرو نه, د فامیلونو کار اخیسته, د دې د کورانو نه. بل اخره موضوع به مونږ په ډیره زیاته په منځګړی توپ سره حل کوله. نو مونږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکول, ځکه دی په توده کې فیصله خنه ده. ایستا ایستا به دوی ته لږ مهلت وخت به مونږ ورکوو. بل اخره به ښځه او میړه دوی ته دې ته راضي شو چې مونږ نه غواړو طلاق واخلو, مونږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. نو مونږ هم زما د خویندو نه ورونو نه هیله ده چې په توده کې هیڅ وخت فیصله ونه کړي. بعضې وخت نارینه په توده کې چې جنګ وکړي غږ کوي زما د خوانه طلاق نه, دغه موضوع باید نه وي. خیر دی, ښځه باید حوصله وکړي, نارینه حوصله وکړي. نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنۍ د فامیلینو په دې جرګی په کې وشي. زمونږ همیشه په ټول د تاریخ کې مونږ جرګو ته ډیر احترام لرو. په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګان مونږ ډیر حل کړی دي. براله و دې چې حکومتي چارواکو ته وزي باید مونږ په خپل کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل.
ډیر زیاته مننه, تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
کور دې ودان, مننه ستاسو.
درنګ دوستانو, په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 00 22 21 44 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.